درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. له پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وای د تیر شپې په سیلونو کې تر دېش زیات کسان بشوي دي. دغه وزارت ویندوی شفیق الله رحیمی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د سیلونو له کبله یو دېش کسان مړه، څلور اویاتنه ټپیان شوي او یو څلوېش تری تم دي.
د جلیز د تکانی په سیمه کې یو واده باندې سیل راغلی ده چې هلته اکثره خلک په کرکم په خوب ویده باندې دي. نو دوه سپورې شهیدان د خاورو نه راایستل شوي دي او په لسګونه کسان لا هم نادرک او بې برخلیکه دي. او موږ په سیمه کې لګیا یو هڅه کوو تر څو شهیدانو زخمیانو انتقال ته لاره برابره کړو.
ویل شوی چې په دې سیلونو کې تر 250 زیات څاروي هم تلف شوي دي. اټکل کېږي چې د مړو شمیر تر دې زیات وي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویلي سر لنن څخه تر درې ورځو پورې د هیواد د سیندي حوزو په ځینو برخو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورڅخه غوښتي چې د محرم د مراسمو د اجرا مرکزونه کم کړي. د دې شورا منشي سید حسین عالمی بلخی نن یک شنبه آزادی رادیو ته وویل طالب چارواکو ورته ویلي چې که د مراسمو مرکزونه ډیر او چیت پراکتي امنیتي نشي ساتلی. خو ښاغلی بلخی وایي چې د شیعه عالمانو شورا له طالبانو غوښتي چې د محرم د مراسمو د مرکزونو له محدودولو پرته د ټولو امنیت خوندي کړي. داعش ډلې په تیرو کلونو کې په کابل کې د محرم پر مراسمو انتحاري بریدونه کړي چې له کبله لسکولو خلکو ته مرشوب لا اوښتی ده. د پروان ولایت په سیاګر ولسوالۍ کې یو ځوان ځان وژلی دی. په دې ولایت کې د طالبانو امنی قمندانۍ نن یک شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي دغه ځوان د فرنجل کلي اوسیدونکی و چې تېره شپه یې د توپک په ډز ځان وژلی دی. د دې پېښې د انګیزې په باب څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایی مشر نور محمد مراد د امریکا د متحده ایالاتونو د کرکټ بورډ د اجرایی مشر په توګه ټاکل شوی دی. د امریکا د کرکټ بورډ ادارې پرون په یوه اعلامیه کې له دې خبر سره لیکلی چې ښاغلی مراد د ډیرو کسانو له منځه لومړی د شپږو کسانو لیست او بیا د دریو کسانو نهایي لیست ته لاره ومونده چې بالاخره دې څوکۍ ته وټاکل شو. نور محمد مراد له 2012 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی مشر و چې د افغانستان د کرکټ لاسته راوړنو په هغو کلونو کې د نړیوالو پام ځان ته واړاوه. په سودان کې د هغې جګړې چې په پلازمینه خرطوم کې د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ پیل شوې وه سل ورځې پوره شوې. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې په دې جګړه کې پلازمینه خرطوم ویجاړ شوی. په دارفور کې د قومي تاوتریخوالي زیاتېدو او د سباندې 3 میلیونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب شوی دی. له بلې خوا د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې پرون شنبه په دارفور کې د استوګنې پر ساحو د توغندیو په حمله کې لږ شل ملکیان وژل شوي دي. د هند په مهاراشتا ایالت کې د مځکې د شویدو په پیښه کې د مړو شمیر نن یک شنبه وویشتنو ته ورسید. چارواکي وایي لږ تر لږه 50 کسان لا هم تری تم دي او له سختو ورشتونو سره سره د ژغورنې ډلې خپل کار ته دوام ورکوي. پرون د پشکال تر ورشتونو وروسته مځکه وشویده او په ریګاد ولسوالۍ کې یو کلی لاندې کړ. تاسو د ازادي رادیو څلورویش ساعته خبرونه اورئ. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلونو د سر او مال تاوانونه اړولې دي.
شدید سیلابونه راوتلې دي چې په دې ولسوالۍ کې په سلګونو پورې کورونه په کلیو قسمي ډول نړولې.
د سیلونو له خطر سره له خطره د ځان ساتلو لپاره خلک باید څه وکړي؟
په داس حالاتو کې چې مخ کې دینه چې په خطر منځ ته راشي خلک یو خوندي ځای ته ولاړ شي.
د کانګو ناروغي له بیري خلکو د خوشي خوړل کم کړي.
د بخوان پر دله باندې ورو ورځ موږ ګرکان چې موږ کم درلود لاله هر ورځ به غوښه وړله خو اوس نسته هغه ګرکان.
په کابل کې یو شمېر شزو د جامو افغاني برانډ جوړ کړي. د جرمنی ژبې په اړه ویل کیږي چې زده کړه سخت ده خو د دې ژبې د یو قاموس مؤلف وایي.
خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیرو درو ورځو راهیسې د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې د راوتلو سیلونو له امله 1 تنه مړه شوي او 4 اویا نور ټپیان شوي دي. ډېره مرژوبله په میدان وردګ ولایت کې د تېرې شپې په سیلونو کې اوښتې ده. هلته نږدې 6 تنه مړه شوي او 14 نور اوبو ولي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم.
سیلاب په بیخورو څپو تیره شپه شاوخوا 2 د میدان وردګ ولایت په جلریز، چاک، سید آباد، نرخ او جغتو ولسوالۍ کې خلکو ته درانه او مالي زیانونه اړولي دي. خو دې بې رحمه څپو تر ټولو ډیر زیان د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې خلکو ته اړولی دی. د یاد ولایت لپاره د طالبانو د پیښو پر وړاندې د چمتووالي رئیس مولوي فیض الله جلالي نن غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل چې د جلریز ولسوالۍ په تکانه سیمه کې تېره شپه د واده پر یو مراسمو سیلاب راغلی دی چې تر دا مهاله لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي او لسګونه نور کسان لا هم لا درکه دي.
نو لکه څنګه چې تاسو ته معلومات په جلریز، نرخ، میدان ښار، سید آباد، جغتو، چک ولسوالۍ کې تېره شپه ناوخته شدید سیلابونه راوتلی دي چې دغو تقریبا په دې ولسوالۍ کې په سلګونو پورې کورونه په کلي او قسمي ډول نړولي، په سلګونو محلي عمومي لارې بندې دي. همدا شپه د کابل بامیان عمومي شارع د جلریز ولسوالۍ او مرکز میدان ښار په مربوطاتو کې 100 جایه بنده ده. او د جلریز د تکانی په سیمه کې یو واده باندې سیل راغلی ده چې هلته اکثره خلک په کرکم په خوب ویده باندې دي. نو دوی سپورې شهیدان د خاورونه را ایستل شوي دي او په لسګونه کسان لا هم نادرکه او بې برخلیکه دي. او موږ په سیمه کې لګیا یو هڅه کوو تر څو شهیدانو زخمیانو انتقال ته لاره برابره کړو.
جلالي وایي د چاک ولسوالۍ په کجرخیلو کلي کې هم 4 تنه ټپیان شوي دي چې په ولایتي روغتون کې بستر دي. نوموړي زیاتوي چې د دې ټیمونه سیمې ته رسېدلي دي او هلته د خلکو سره په مرسته بوخت دي. خو بلخوا بیا سیلاب ځپلي د نړیوالو او نورو مرستندوی بنسټونو څخه د دې د کورنیو د غړو د موندلو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. شیرمحمد چې د جلریز ولسوالۍ اوسېدونکي دي وایي لا یې هم د کورنۍ ګڼ شمېر غړي د خاورو لاندې دي او سیلاب وړي دي او نادراکه دي.
د 2 نه چې زه راویښ وم 2:30 چې کله سیل راغی په اوبو ویستلو باندې بوچکو باندې به ټکاونه اوبه راویستل. تر دغه اوسه پورې مکاته کور د شهیدانو پسې ګرځو سره شهیدانو پسې ګرځو الله پاک دې وکړي چې د شهیدانو پیدا شي سره او دا د ټولو درد ده د الله پاک یو آفت ده راغلی ده. نو د وطنوالو نه دا غواړو چې کومک وکړي سره.
طالب چارواکي زیاتوي چې په جلریز ولسوالۍ کې د بامیانو د عمومي سړک یو شمېر برخې هم ویجاړې شوي او د دغه ولایت ځینې نورې سیمه ییزې لارې هم او استنادي دیوالونه او کرنیزې ځمکې هم تخریب شوي. د طالب چارواکو د معلوماتو له مخې د ځاني او نورو زیانونو معلومات لا تر اوسه پورې هم لومړني دي او کېدای سي چې دا نور هم زیات شي.
و موریدل چې سیلونو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلکو ته درانه تاوانونه اړولی دي. زموږ همکار خاطر پردیس په دې اړه د اقلیمي چارو له متخصص عزت الله صدیقي سره مرکه کړې او په سر کې ورته ویلي چې ولې په افغانستان کې د سیلونو تاوانونه زیات وي.
افغانستان کې متاسفانه چې طبیعي پیښې کله ناکله د کال په ترڅ کې واقع کیږي. افغانستان یو د هغو جمله هیوادونو څخه دی چې د طبیعي لحاظ هغو پیښو طبیعي پیښو ته کرا شو چې هغو منبع یعنی د اقلیم بدلون آب هوا نه دي لکه زلزله. د دې لحاظ هم افغانستان ډېر زیانمنونکی دی. په ډېر مغلقه او فعاله جیولوجیکي سیمه کې په نړۍ کې واقع شوی دی. نو د دې لحاظ زلزله او دا په حوادث موږ کله ناکله تجربه کوو متاسفانه په افغانستان کې. او دغه وسنۍ پېښې چې شوي پرون او نن چې شوي دي د سیلابونو موضوع د وردګ ولایت، کابل، غزنی او نورو ولایتونو کې چې واقع شوي دي، د دې عمده لامل د اقلیم بدلون دی چې ټوله نړۍ ورسره لاس ګرېوان ده. خو ولې متاسفانه چې لکه افغانستان غلته هېوادونه ډېر زیات د دې څخه زیانمن دي. علت یې هم همدا دی چې افغانستان بیا هم د اقلیمي لحاظه چې موږ ورته وګورو د آب هوا د لحاظه یو د هغو هېوادونو نه دی چې دلته هغه تخنیکي ظرفیتونه، د زیربناو د بنسټونو ظرفیتونه، بشري ظرفیت او زموږ د مبارزې او سازگاری ظرفیت د دغه تغییراتو په وړاندې، یعنی د اقلیمي بدلون د تغییراتو په وړاندې ډېر ټیټ دي. ولې برعکس زموږ هغه ګواښمنتیا او زموږ هغه آسیب‌پذیري هغه بیا فوقالعاده ورته لوړه ده.
صدیقي صاحب، په افغانستان کې د طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره سترې ستونزې ستاسو په نظر څه دي؟
عمده ستونزې د دې پیښو په وړاندې په افغانستان کې هغه زموږ اقتصادي ستونزې دي. اقتصادي ولې دلته وایم چې څومره د خلکو ټولنو اقتصاد ټیټ وي هماغومره دی ځي د ښارونو نه ګوښه کېږي، اطرافي سیمو ته ځي. په اطراف کې هم بیا په هغو ځایونو کې د دی سیمې کورونه، ځمکې، دوکانونه یا بازار واقع کېږي چې هغه د دغه پیښو ته معروضیت یا هغه وړاندېتوب یې ورته ډېر نږدې وي، لکه دا اوس چې موږ تاسو په وردګ او په د کابل او غزني کې وینو. بله ستونزه دا ده چې زموږ هغه لازم تخنیکي ظرفیتونه موږ نه لرو، که مو هغه مؤسسات دي، که دولتي ادارې دي او که ځایي خلک مو دي.
صدیقي صاحب، د دغو حالاتو د مخنیوي لپاره په راتلونکي کې او یا په اوس وخت کې څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟
که دو درې بحثه دي. لومړی دا چې اساسي دنده دا د حکومتي ادارو دا د پیښو په وړاندې مبارزې او چمتووالي وزارت، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې، د نورو زیرفته ادارو، ښارسازۍ او انکشاف دیهات او د دې وزارتونو دنده ده چې د دې دپاره لازم پلانونه او برنامې ولري، د دې ساحاتو د سیلاب د مخنیوي دپاره، د استنادي دیوالونو د جوړولو لپاره، د ځنګلونو د ودې دپاره، د شنو سیمو د زیاتېدو دپاره، دا هغه تدابیر دي چې مخنیوی کوي د سیلاب څخه چې په دغه وخت کې واقع کیږي. دا د دولت مسؤلیت. همدارنګه د عامه پوهاوي لوړول د خلکو، د کلیو، د سپینګیریو، د ځوانانو، د ښځو په منځ کې د عامه پوهاوي لوړول دي چې کله دا حادثه کیږي څه وکړي، چې حادثه وشي بیا څه وکړي، څنګه ځان ته نجات ورکړي، اولاد ته، مال او دې ته نجات ورکړي د پیښې په وخت کې، دا عامه پوهاوی باید لوړ شي.
د اقلیمی چارو متخصص عزت الله صدیقی و چه مرکه تاسو له آزادی رادیو واوریده.
د آزادی رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوشت او پنځه ویشت مترو. آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په بیلوبیلو ولایتونو کې ځینې خلک وایي د دې لپاره چې د کانګو ناروغي پیښې ورځ تر بلې ډېری ژنو خلکو د تازه غوښو خوړل کم کړي دي. یو شمیر قصابان هم وایي په وروستیو کې کاروبار سوړ شوی دی، خو روغتیا پالان وایي کانګو ناروغي د غوښو د خوراک له لارې نه، بلکې د څارویو د وینې له لارې لېږدول کېږي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کانګو ناروغي د پیښو تازه شمیرې له موږ سره شریکې نه کړې، خو روغتیا نړیوال سازمان تیرونی ویلی و چې د روان کال لپاره په افغانستان کې د کانګو ناروغي څلور سوه څلور نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې اووه څلوېښت تنه ورڅخه مړه شوي دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی محمد نسیم میوندوال وایي په سیمه کې خلکو د څارویو د غوښو پیرل او پخول له دې ویرې کم کړي چې کانګو ناروغي به ورته ولېږدول شي. دا وایي سیمه کې تر اوسه د کانګو ناروغۍ د کومې پیښې خبر نه دی اورېدلې، خو خلک د یادې ناروغۍ د خپرېدو په اړه سخت اندېښمن دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
خلکو د زیاتې غوښې خوړل کم کړي دي، ځکه ویره لري چې د کانګو وایرسي ناروغي چې د په پیل کې د انسانانو د حیوانو څخه انسانانو ته انتقالیږي، نو دوی غواړي چې د دغه ناروغۍ مخه ونیسي، نو ځکه یې د غوښې خوړل کم کړي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې مسؤلین د دې ناروغۍ په وړاندې د عامه پوهاوي پروګرامونه او ورته نور پروګرامونه ترڅو وکولی سي د کانګو وایرسي ناروغۍ مخنیوی وکړي پلی کړي.
د هلمند اوسیدونکی حبیب الرحمن هم وایي له تیر شوي لوی اختر وروسته چې ډیری خلکو قربانیانې وکړې، سیمه کې د کانګو ناروغۍ د خپرېدو په اړه د خلکو اندېښنې ډېرې شوې دي.
واقعاً هم د لوی اختر په رسېدو سره د کوچني مال د غوښې څخه زیات استفاده کېده، نو د کانګو مریضي منځ ته راغلې ده، نو ډېری خلک یې د ستونزو سره لاس او ګرېوان کړي دي چې دا یو ډېره غټه ستونزه ده. نو اوس خلکو د کوچني مال او غوښې ته شا ورګرځولې ده ترڅو دغه د کانګو مریضي له منځه یوسي.
زړګی چې د پروان ولایت اوسیدونکی دی هم ورته اندېښنه لري او وایي دغلته د کانګو ناروغۍ له امله ګڼ څاروي مړه شوي دي. دا وایي
دغه ناروغۍ ډېری خلکو ته هم د غوښې له لارې انتقال شوې ده، ځکه هغه کوم څاروی چې هغه په دې ناروغۍ باندې اخته وي، نو کله چې هغه حلال شي یا شخص د هغې غوښه وخوري، نو طبعاً هغه ناروغي هغه شخص هم انتقالي.
د بشیر احمد په نوم یو قصاب چې د هلمند په لخکرګاه کې قصابي کوي هم وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې هغه کسان چې له ده څخه یې هره ورځ غوښه وړله، اوس اونۍ کې محدودې ورځې د غوښې پیرلو لپاره ورځي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل خو روغتیا پالان وایي کانګو ناروغي یوازې د حیواناتو د وینې له امله د لېږد وړ ده، او د پخو شویو غوښو له امله ځکه دا ناروغي نه انتقالیږي چې د کانګو ناروغۍ ویروس په 50 درجه حرارت کې له منځه ځي. د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری ازادي راډیو ته وویل
دغه غوښه چې قصابان خرڅوي مثلا راویزان دی، دا هم د دې سبب کېدلی شي چې ویروس په دې کې شتون ولري. د کانګو او هغه کورونه چې وړل کېږي هغلته کېدای شي هغه خویندې میندې یا هغه آشپزان چې په دستکش په لاس نه لري کېدای شي خپل ځان وغزه کې یا خپل ځان زخمي کې د هډوکې په واسطه باندې یا چړې په واسطه باندې او هغه وینه یا افرازات چې په غوښه دي هغه ورداخل شي او دغه شخص د کانګو په ناروغۍ باندې اخته شي. چې موږ یې د پېښې هم لرو، دغه ویروس د کانګو چې ده هغه د 50 درجه حرارت تر لاندې په ظرف د نیم ساعت کې له منځه ځي.
کانګو یوه ویروسي ناروغي ده چې له څارویو څخه انسانانو ته د وینې له لارې لېږدول کېږي. ومغوښتل افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د تازه پیښو په اړه د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو، خو د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه په خپل یو راپور کې ویلي وو د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ 404 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د دغه راپور پر بنسټ په دې موده کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 40 تنه د یاد ناروغۍ له امله مړه شوي هم دي.
ازادي راډیو تلیر وش ساته له تاسو سره ده.
وسم یو بهرنۍ موضوع ده. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په سن پیټرزبورګ کې د بیلاروس له مشر الکساندر لوکاشینکا سره وکتل. د هله کله چې روسي پر اوکراین یرغل پیل کړي د دواړو مشرانو شپږمه کتنه ده. دواړو مشرانو د روسي د اجیرو سرتیرو د ډلې واګنر بر برخلیک هم په خپلو کې خبري وکړي. تفصیل واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بیلاروس له رهبر الکساندر لوکاشینکا سره د اوکراین پر وضعیت هم خبرې وکړې. لوکاشینکا د شوخی په بڼه ویلي د روسیې د اجیرو پوځیانو شرکت یا واګنر چې د بیلاروس د پوځیانو په روزنه بوخت دی، اوس د ناټو د غړي هیواد پولند پر لوري مخکې تګ ته لیواله دی. د بیلاروس رهبر ویلي د واګنر کسانو پر موږ فشار پیل کړی او دوی غواړي چې د لویدیز پر لوري مخکې لاړ سي. درځئ چې د پولند پلازمینې وارسا او ژیشوف ښار ته په سفر لاړ سو. د ناټو غړي هیواد پولند بیلاروس ته د واګنر ځواکونو د رسېدو په ځواب کې د بیلاروس پر پوله خپلو اضافي پوځیانو ته د ګمارلو امر کړی دی. د ورسره له هغه چې تیر میاشت واګنر شرکت پر روسیا کې لړمحاله بغاوت پایل کړ او بیا خپل پوځیان د بیلاروس پر لوري ځای پر ځای کړل. د روسیې ولسمشر په داسې حال کې د بیلاروس له رهبر سره وکتل چې مسکو د ورځې مخکې خبرداری ورکړ چې د روسیې پر متحد بیلاروس هر ډول تهاجم به پر روسیې حمله وګڼل سي. پولند تیره اونۍ د بیلاروس پر پوله د خپلو پوځي قطعاتو د ځای پر ځای کولو پریکړه وروسته له هغې وکړه چې لومړی د روسیې د واګنر شرکت ځواکونه بیلاروس ته ورسېدل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو به د مینسک پر خلاف د هر ډول خصومت په وړاندې هر ممکنه اقدام وکړي. بیلاروس که څه هم خپل ځواکونه په مستقیم ډول اوکراین ته نه دي لیږلي، خو لوکاشینکا مسکو ته زمینه برابره کړې چې پر اوکراین د یرغل لپاره د بیلاروس خاوره وکاروي. روسیې پر اوکراین د 2022 د کال په فروری میاشت کې یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. دا له هغې راهیسې شپږم وار دی چې لوکاشینکا له پوتین سره ګوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین الکساندر لوکاشینکا ته په خبرو کې ویلي چې د اوکراین ځوابي پوځي عملیات ناکام سوي دي. روسی آژانسونو د لوکاشینکا خبرې راخیستي چې ویلي دي دا ډول ځوابي عملیات له سره ستنه، خو پوتین ویلي دا عملیات ته خو ناکام سوي دي. اوکراین تیره میاشت خپل هغه ځوابي پوځي عملیات پیل کړل چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کېده، خو د روسیې ځواکونو په وړاندې لږې لاسته راوړنې لري. روسي ځواکونو د تیرې نږدې ولس میاشتنۍ جګړې پر مهال د اوکراین څه باندې یو پر شپږمه برخه خاوره نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی تیره سهشنبه ویلي و چې د اوکراین اقدامات ناکام سوي نه دي، خو دا مقابله به سخته او خونړۍ وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې د افغانستان په اړه د نورو راپورونو نه وړاندې به احمد شبر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ایرو ایشا ریویو خبرونې د هند یو متقاعد پوځي چارواکي سوبهاش کپیلا مقاله خبره کړې ده. کپیلا لیکي پاکستان له 1947 کال راهیسې چې د خپلواک ملت په توګه رامنځته شوی دی، له خپلو دوو ګاونډیو افغانستان او هند سره کله هم دوست نه دی پاتې شوی، خو په کابل کې د 2000 کال په اګست کې د طالبانو د حکومت بریا ته خوشاله شو او د ایسای مشر جنرال فیض د سی کابل ته ولاړ چې د خوشي ولمنځي. شاغلی کپیلا چې د بریتانیا په شاهي پوځي اکاډمي کې لوړې زده کړې کړې دي او د امریکا په متحده ایالاتونو، جاپان، جنوبي کوریا او بوتان کې د هند ډیپلومات پاتې شوی دی، لیکي تر دوو کلونو په لږه موده کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال منیر پشکاره د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ که د تحریک طالبان پاکستان غړیو ته خوندي پناه ځای ورکوي بدې پایلې به ولري. د ایرو ایشا ریویو په مقاله کې د دې هندي متقاعد پوځي او ډیپلومات په وینا راغلی دي چې اسلام آباد په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق هیله په 2023 کال کې له لاسه ورکړې ده. ټلګراف آنلاین هم د طالبانو او پاکستان پر اړیکو لیکنه خپره کړې ده. د خبرونه لیکي چې افغان طالبانو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره دي یو ځل بیا د سولې خبري پیل کړي. ټلګراف د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ممتاز زهرا بلوچ خبري راخیستې دي چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د ترهګري مسله د پاکستان لپاره د ډېرې اندېښنې ده او پاکستان دا مسله له افغان چارواکو سره بیا بیا مطرح کړې ده چې د افغانستان له خاورې تروریستي تهدید پاکستان ته متوجه دی. ټلګراف آنلاین لیکي د دې سربیره چې پاکستان ټینګار کوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پر ضد اقدام وشي، د طالبانو حکومت دې ته چمتو نه دی چې د ټي ټي پي پر ضد عملیات وشي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې د هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی دی. دا ورځپاڼه لیکي چې د امریکا دفاع وزارت د هغو افغانانو د ویزو د بهیر د چټکېدو وړاندیز کړی دی چې له امریکایي ځواکونو سره یې په تیرې 20 کلنې جګړې کې په افغانستان کې همکاري کړې ده. سټارز اند سټرایپس لیکي د امریکا دفاع وزارت تیره اونۍ له یو شمېر شرکتونو څخه وغوښتل چې له دوی سره د هغو افغانانو د اسنادو د تصدیق په برخه کې مرسته وکړي چې له امریکایي ځواکونو سره یې همکاري کړې ده، خو دوی اسناد نه لري. ورځپاڼه لیکي چې د اسنادو نه موجودیت دا بهیر له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړی دی.
پا په داسې حال کې چې د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو د طالبانو بندیزونه مخ په زیاتېدو دي، په کابل کې یو شمېر ښځو د افغاني جامو پر برانډ یو برانډ جوړ کړی چې خیاطۍ یو کارځای او پلورنځای هم لري. دوی وایي په دې کار سره 15 نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده.
د عالیه حریر، فرحناز پریبرز او مهریه پونم درې ونجونو د حریر پونم د جامو یو برانډ جوړ کړی چې په کابل کې د خیاطۍ کارخونه او د خزینه جامو دستکولونو او بوټانو پلورنځی لري. له دغو مېرمنو څخه یوه الیاس حریر چې 23 کلنه ده او د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو له پوهنځي فارغ شوې ده وایي له دوو نورو مېرمنو سره یې په ګډه دا کار پیل کړی دی. نوموړې ازادي راډیو ته ویل
موږ درې نجونې سره راټولې شولو او دا کار مو پیل کړ، ځکه دا په یوازې نه کېږي، موږ به د یو بل په هڅونه او ملاتړ پر مخ ځو او دا مهم دی.
د دغه ښځو له ډلې یوه بله فرحناز پریبرز ده. نوموړې وایي د جامو په دغه برانډ کې ټول ټال 1500 افغانۍ پانګونه کړې ده. نوموړې وایي دا برانډ نورو ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو او افغاني جامو سره د لیوالتیا په موخه جوړ کړی دی. د میرمن فرحناز خبره د خیاطۍ د دې مرکز او پلورنځي په جوړېدو سره په ټولیزه توګه 15 تنو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
ډیره خوشاله یم له خپل کار څخه او ان شاء الله چې زموږ کار هم پرمختګ کوي. ځینې ښځې زموږ سره کار کوي، مثلا د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزۍ او د موردوزۍ په بخش کې. بل یو زموږ موډل دی، بل یو جلی د زموږ په آنلاین بخش کې موږ سره کار کوي.
د میرمن فرحناز په خبره په کابل کې په یو پلورنځي کې د حضوري پلور ترڅنګ دوی په آنلاین ډول هم خپل محصولات پلوري. د جامو د غبرانی وکړکونکو چې نه غوښتل له نومې په راپور کې خپور شي وای خوخه ده چې د کار زمينه ورته برابره شوې ده. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
هدف مو فقط
په داسې ولادت کې چې ښځو ته د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي، دلته کار کولو ته ډېره خوشاله یم او ښځې هڅه وم چې له کوره بهر کار وکړي ترڅو پرمختګ وکړي.
د جامو دغه برانډ په داسې حال کې جوړیږي چې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز له لګېدو وروسته ډېرې ښځې بیکاره شوې او ډېرو سوداګرو مېرمنو خپل پانګه له افغانستان ایستلې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون سوداګرو ته د پانګونې زمینه برابره ده، خو طالبانو په ډېرې دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولې او د نجونو او ښځو پر زده کړو د محدودیت ترڅنګ په دې وروستیو کې د سنگارتونونو د تړلو امر هم ورکړی دی.
وایي د جرمني ژبې زده کول ګران کار دی، خو داسې کسان شته چې دا ژبه یې نه یوازې په لوړه کچه زده کړې، بلکې قاموس یې پکې تالیف کړی دی. دا سړی ډاکټر محمد اکرم ملکزی دی. سنا کاکړ ورسره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
یو ویقلن محمد اکرم ملکزی په 1940 میلادي کال کې د یوې بورسیې له لارې جرمني هیواد ته ولاړ. د نوموړي په خبره هغه د جرمني ژبې زده کړه په اماني لیسه کې چې هغه وخت د جات لیسې په نوم یادېده پیل کړه. ښاغلی ملکزی په جرمني ژبه کې ډیپلوم لري او کتابونه یې لیکلي دي. د جرمني په اړه ویل کېږي چې زده کول یې سخت دي، خو ښاغلی ملکزی وایي سختي هم اسانېدلی شي.
دا چې د جرمني ژبه اسانه ده او که سخته ده، سړی باید ووایي په رښتیا جرمني ژبه د سختو ژبو نه یوه ژبه ده. خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
ښاغلی ملکزی وایي له 10 کلونو زیار وروسته یې وکړای شول چې جرمني پښتو قاموس ولیکي. ښاغلی ملکزی د دې قاموس چې 1016 مخونه لري د لیکلو د انګیزې په اړه داسې وایي:
پخوا کله چې ما د جرمني ژبه زده کوله، هیڅ یو جرمني پښتو ډکشنري نه و. بیا کله چې افغانان جرمني ته کډوال شول، هر یو با معنا پښتنه کوله چې ډاکټر صاحب له تا نه هیله کوو چې موږ ته یو جرمني پښتو ډکشنري ولیکه. نو په دې اساس ما له ځانه څه فکر وکړو چې که زه چې د جرمني ژبې ډیپلوم لرم تا کارونه کوم، نو څوک به وکړي؟ بل دا چې کتاب لیکل ما ته پلار په نیکه میراث پاتې دي.
ښاغلی ملکزی وایي چې د قاموس د لیکلو لپاره اروپایي معیارونه پوره کړي دي. دا چې یو بشپړ قاموس باید څه ځانګړتیاوې ولري، ښاغلی ملکزی وویل:
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغات تر څنګ تش معنی ولیکل شي. د لغاتو د معنی تر څنګ باید د لغاتو د استعمال وجه، تشریحی مثالونه، متلونه او ځانګړي اصطلاحات او حتی شعرونه هم باید ولیکل شي.
ښاغلی ملکزی د جرمنی پښتو ډکشنري ترڅنګ د جرمنی ژبې د اسان زده کړې او کتاب هم لیکلی چې 300 مخه لري او په خبره یې له 10 کلونو زیات وروسته چاپ شوی دی. نوموړی د خپل دې کتاب په اړه وایي:
ما د ګرامر کتاب له کومې بلې ژبې نه ته ژباړلی نه دی، بلکې ما په خپله د ولس په ژبه لیکلی دی. د ولس ژبه دې ته وایي چې هغه عامفهم اوسي، ساده اوسي. د جرمني ژبې په ځینو برخو کې ما د پښتو یو شعر نه پیل کړی دی. په پښتو شعر کې مې د جرمني ژبې ګرامر لټولی دی او بیا کراره کراره جرمني ژبې ته